د افغانستان په وخت ماخام شپږ بجې شوې. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعته خبری مجلب کې به بیا هم ډیر د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه واورئ، خو نور راپورونه هم شته. کوربه مو اجمل تورمان دی او د تخنیک په چارو کې را سره میر احمد صافی ملګرتیا کوي. په سر کې خبرونه چې احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې لښکېلو خواوو غوښتي دي چې په روانه جګړه کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. د تورخم لاره د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د مسافرو او باروړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده، او د افغان نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو تور لګولی چې د ښځو د حقونو فعالانې د هغو د کورنۍ د غړو د بندي کولو له لارې په سرحد سره ویروي. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د جګړې لښکېلو خواوې غوښتي دي چې په جګړو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. یونامانن په یوه خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو له قوله لیکلي دي چې وایي په دې وروستیو کې د ملکي وګړو ژوند ته د پاملرنې کمیدل په ځانګړي ډول له توپیر پرته بریدونه زړه بګنوونکي دي. خبر پانه د تشدد وروستیو پیښو ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې ملګري ملتونه د افغانستان د جګړې لښکېلو خواوو په کلکه غواړي چې ملکي وګړو ته د زیان رسولو د مخنیوي لپاره ممکن تدابیر ونیسي. افغان چارواکي وایي چې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د تورخم لاره د مسافرو او باروړونکو موټرو پر مخ بنده کړې ده. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل.
د احتمالي پیښو د مخنیوي په موخه له نن څخه هیڅ ډول باروړونکي موټرې تګ راتګ نشي کولی. له سبا څخه یعنې د ټاکنو د ورځې یو ورځ مخکې مسافرین هم تګ راتګ نشي کولی، لاره به تړلې وي.
د ننګرهار دی ولی ویان دا یادونه هم وکړه چې یوازې په استثنایي حالاتو کې به ناروغانو ته پر تورخم د اوښتو اجازه ورکړل شي. ښاغلی خوګیاڼی وایي چې تورخم به د انتخاباتو له پای ته رسېدو وروسته بیا خلاص شي او باروړونکو موټرو ته به له انتخاباتو یوه ورځ وروسته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د غزنی ولی وایي چې افغان ځواکونو د تیرو 24 ساعتونو په موده کې 24 وسلوال طالبان وژلی دي. د غزنی والی وحید الله کلیمزی نن ازادۍ رادیو ته ویل چې دا وسلوال 13 شپه افغان کمانډو ځواکونو د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژلی دي. کلیمزی وایي په دې عملیاتو کې د طالبانو څخه وسلې او مهمات هم نیول شوي.
د یک پولیسوالۍ کې دښمن یو هاموی ټانک منفجره موادو ډکړای و چې دا د موږ په هوایي عملیاتو کې د منځه ولاړو. یو رینجر په اندړو ولسوالۍ کې د منځه ولاړه. همدغسې د قرباغ په ولسوالۍ کې موږ کوماندوي عملیات درلود.
د غزنی والی وایي چې په قرباغ کې په وژل شویو کسانو کې د اسمت په نوم د طالبانو یو مفتي هم شامل دی. طالبانو د غزنی د والی ادعا رد کړې ده. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې سرپرست مشر جوزف ماګوایر نن د هغه شکایت پر وړاندې چې په نتیجه کې د ولس مشر ترامپ د استیزا وړاندیز وشو د سپینې ماڼۍ د چلن په اړه په کانګرس کې خبرې وکړي. ویل کېږي دا شکایت چې محتوا یې تر اوسه پټه ساتل شوی د ولس مشر ترامپ د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه شوی چې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره یې کړې ده، او په هغه کې زیلینسکي هڅولی چې له لوی څارنوال او د ترامپ له شخصي مدافع وکیل سره په ګډه د پخواني مرستیال ولس مشر جو بایډن په اړه تحقیقات وکړي. بایدن د 2000 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ترامپ د سیال دیموکرات ګوند مخکښ کاندید دی. تمه ده چې ماګوایر به نن د کابل په وخت د مازدیګر په ماخام مهال د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې علني غونډې ته حاضر شي، او 2 ساعت وروسته به د سنا د انتخاباتو په کمیټه کې خپل اظهارات واوروي. د هفې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو تور لګولای چې د خزو د حقونو فعالان د هغوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو د بندي کولو لپاره په صراحت سره ویروي. امنستي انټرنیشنل په یو بیان کې وایي چې د خزو د حقونو د فعال مسیح علي نجات د کورنۍ درې غړي په تهران او شمالي ښار بابل کې په خپل کور کې نیول شوې دي. په بیان کې د امنستي د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څیړنو او وکالت د څنګه د مشر فلیپ لوټر له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي د ایراني چارواکو دا عمل چې میرمن علي نجات د خزو د حقونو د سولیز دفاع په خاطر نیولې یو واضحه او څرګند سرغړونه ده. خغلی لوټر زیاتوي چې د فعالانو د کورنیو د غړو بندي کول د هغو د غږ د خاموشولو لپاره یو هڅه ده. د فرانسې په خوانی ولسمشر ژاک شیراک نن د شپږتیا کلونو په عمر په حق ورسید. شیراک چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی د فرانسې لومړنی رهبر دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو په ډله ییزه وژنه کې د خپل هیواد ونډه یې منلې وه او په 2003 کال کې د امریکا لخوا د عراق له اشغال سره مخالفت څرګند کړی و. شیراک له جمهوري ریاست مخکې د صدراعظم او د پاریس د ښاروال په توګه هم دندې سرته رسولې دي. د شیراک ژومنن او بخید د جات ژاک شیراک زوم فریدریک سالات بارونن وویل چې په خوانی ولسمشر د سپتمبر په 26مه د خپلو عزیزانو په منځ کې په قرار پور پرې کړ. نوموړي د شیراک د مړینې د علت په اړه څه ونه ویل او روسي چارواکي وایي د لویدیځې سایبریا په بارناول ښار کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ناڅاپي بیړنۍ ناستې په پیښه کې 55 کسان ټپیان شوي دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د دې بوئنګ سوا وشپته الوتکې د بیړنۍ ناستې لکبله یو تن په روغتون کې بستر شوی او نور له درملنې وروسته رخصت شوی دی.
له احمد تکلنا مننه کوم. قدر منوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته خوښی است. پر ټاکنو یو شمیر د څار بنسټونو وایي د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نامني په کمیسیون کې تخنیکی ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګ حضور لا هم جدي اندېښنې دي.
که چیرته دلته نړیوال ټولنې ونډه فقط سلبي په توګه باندې وي، د موږ ویره دا ده چې فن خاصه سیاسي بحث د ټاکنو بیا هم په یو ناورین یا په جنجال باندې بدل نه شي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو خبره کوي.
دو او یا زره ملی امنیتی او دفاعی ځواکونه تقرصول د چهارشنبه د سهار په 2 بجو لومړۍ درجه وزارت شروع شول.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان ویلي د جمال خاشقجي د قتل د ته متوجه دی، ځکه خاشقجي پر سعودي عربستان د نظارت په وخت کې وشل شوی دی. نور موضوعات هم لرو، ملتیا مو کړئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. پر ټاکنو شمیر د څار بنسټونو وایي د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نامني په کمیسیون کې تخنیکی ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګ حضور لا هم جدي اندېښنې دي. د دې بنسټونو چارواکي د ټاکنیزو کمیسیونونو حکومت او امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کوي چې د ټاکنو په ورځ بې پرې پات شي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ د هر ډول چمتووالي خبر ورکوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې راتلونکو ولسمشرو ټاکنو ته یوازې یوه ورځ پاتې، خو لا هم د دې پروسې پر وړاندې جدي اندېښنې موجودې دي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید په کابل کې د پنځشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د ټاکنو ښه ترسره کېدو لپاره نړیواله ټولنه باید له کمیسیون سره لازمه همکاري وکړي.
دوی د ټاکنو څخه خپل سیاسي ملاتړ ته باید دوام ورکړي. پس له دې د ټاکنو تخنیکی بهیر یو بحث ده، اما سیاسي موضوع بیا بل بحث ده. که چیرته دلته نړیوال ټولنې ونډه فقط سلبي په توګه باندې وي، نو زموږ ویره دا ده چې خوانه خاصه سیاسي بحث د ټاکنو بیا هم په یو ناورین یا په جنجال باندې بدل نه شي.
خاغلی رشید په کمیسیون کې تخنیکی ستونزې او د بایومټریک په اړه خلکو ته عامه پوهاوی نشتون د دې پروسې په سمه توګه ترسره کول تر پوښتنې لاندې راوستي. په ورته وخت کې د ټاکنو چارو بل څارونکي بنسټ ټیفا یا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ چارواکي وایي په داسې حال کې چې ټیفا په ټول هیواد کې 15,300 څارونکي ګمارلي دي، خو د نړیوال نړیوالو څارونکو کمرنګ حضور دی اندښنې وړ دی. د دې بنسټ مشر محمد نیوم ایوب زاده
نړیوالو څارونکو نشټون په کمیسیونونو کې زموږ لپاره جدي د اندښنې وړ خبره ده. د دې لپاره چې د بهرنیو څارونکو په نشټون کې د درغلیو لپاره زمینه برابرېږي او موږ دې موضوع جدي اندېښمن کړي.
هم مهاله له دې سره د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ایتوا هم په کابل کې د وی خبري غونډې په ترڅ کې ورته اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړي. خو دې ټول اندېښنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي د ټاکنو د شفافیت، امنیت او خطر سره کېدو لپاره ټولې اړوندې ادارې سره همغږي شوي. د دې کمیسیون له وایندویانو میرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل
در بخش بایومتریک ما با حمایت های گروپ های تخنیکی بین‌المللی
د بایومتریک دزګه او سنځه مو د نړیوالو ډونرانو په مرسته حل کړي. تر دا مهاله موږ 1,15,000 کورنی او بهرنی څارونکو ته د څارنې اعتبارنامې ورکړي. خو جدي اندېښنه مو د امنیت په برخه کې د ټاکنو په ورسره امنیتي ځواکونو په ځانګړي توګه کورنیو چارو وزارت موږ ته په دې برخه کې اطمینان راکړي
انتخاباته تضمین امنیت کړي.
پر ټاکنو د څار بنسټونو په داس حال کې خپل اندېښنې د رسنیو لالر له خلکو سره شریکوي چې د راتلونکو اونۍ د میزان پر شپږمه د شنبې پورس په ټول افغانستان کې د ولسمشری ټاکنې تر سره کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشری د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو خبره کوي. زموږ همکار جاوید حسن زاده د کورنیو چارو وزارت له مرستیالې ویاندي مروی امینی سره په دې اړه مرکه کړې. اغلی امینی وایي
دوه اویا زره ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه ځانګړي شوي دي. مستقر سول د چهارشنبې د سهار په 8 بجو لومړۍ درجه وزارت شروع سول. درې ډوله مراکز لرو، هغه مراکز چې حالت یې نورمال ده او امنیتي ستونزه نشته، پکې هغه مراکز چې نسبتا تهدیدونه پکې لږ دي، یعنی د تشویش وړ دي، او هغه مراکز چې تهدید یې هغه کچې لږ لوړه ده. موږ به هر مرکز و محل ته په ځانګړي ډول نظر به همغه ضرورت باندې امنیتي ځواکونه مستقر او هلته به دوی کار کوي. د مثال په ډول هغه 3,200 مرکز چې موږ درلودل هغه نسبتا تحدید یې ډېر و، هغه کې به له 2 تر 2,200 ملي پولیس، یو نفر د امنیت کارکوونکی، دوه نفر میرمنې کار کوي. هغه مراکز چې تحدید یې متوسط ده 6 پولیس، یو د امنیت ملي کارکوونکی، دوه نفر میرمنې او دوه نفر به د دوی محارم وي. هغه مراکز چې په نورمال حالت کې دي چې هغه 3,300 مرکز دي، څلور پولیس وي، یو نفر ملي امنیت کارکوونکی، دوه نفر میرمنې، دوه نفر د دوی محارم سره. او تر اوسه پورې 40,000 پولیس په فعال مرکزونو کې، انتخاباتي مرکزونو کې او د کمیسیون په دفترونو کې مستقر شوي دي او دوی به خپله دنده ترسره کړي.
امنیتي ځواکونه یوازې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت لپاره ګمارل شوي او که د ټولې سیمې د امنیت لپاره؟
یوازې زموږ هدف دا نه ده چې د مرکزونو امنیت ونیسو، یعنی که هر مرکز ته موږ هغه ته ملي پولیس هم ورولېږو او امنیت کارکوونکي در ټول چې زموږ همکاران دي د امنیت د ټینګښت لپاره، بیا هم 9,000 کېږي، یعنی 9,500 کسه کېږي. هغه متباقي د بالفعل امنیت نیولو لپاره د 9,000 کسان دوی مستقر شوي دي. متباقي د خلکو د عمو منطقو چې هلته د رای ورکونې مرکز و محل ده هغو کې مستقر دي.
په تېرو انتخاباتو کې داسې شکایتونه و چې امنیتي ځواکونه له خلکو سره د همکارۍ پر ځای هغوی ته مشکلات جوړوي. دا ځل دې مسلې ته څومره پام را نه شوی ده؟
د کورنیو چارو وزارت نوې رهبرۍ ډېر کار کړی ده د امنیتي ځواکونو په بي طرفي باندې، او همدارنګ د بي تر څنګ له خلکو سره د ښه چلند په حق له هم خبرې اترې کړې دي او متواترې جلسې مو د ټولو ولایتونو له امنیت قمندانې سره نیولې دي. او دا هدایت دوی ته ورکړل شوی ده په ډېره جدي توګه چې باید له خلکو، له رسنیو، له ناظرینو، ملي او نړیوالو ناظرینو سره او عامو خلکو سره چې دوی راځي مرکز او محل ته خپله رایه کاروي، باید سمه چلند وسي، سمه رویه وسي، او دوی وسي کولی چې په یو آرامه او خوشحاله فضا کې دوی رایه ورکړي. اما د خلکو همکاري او مرسته هم مختلف لومړیتوب لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیاله وینده مروه امینی وه چې ازادي راډیو سره د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په اړه څرګندونې کولې.
دوی ورځي تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د اورزګان ولایت سیمایز چارواکي وایي د انتخاباتو لپاره په امنیتي او تخنیکی برخه کې بشپړ چمتووالی نیولې ده. له سیمې څخه د ازادي راډیو همکار شریف الله شرافت پر راپور لري.
د اورزګان دغه ولایتي چارواکي چې نن په ولایت مقام کې راغونډ سی و د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال په انتخاباتو کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکړي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید د خبرو پر مهال ویل چې دوی په ټول ولایت کې په امنیتي برخه کې چمتووالی نیولی او د انتخاباتو اساسي مواد یې اړوند مرکزونو ته انتقال کړي دي.
په تمامه معنا امادګي لرو انتخاباتو ته او دا ډول کوو ټولو ولسونو ته د امنیت په ارتباط په مجموع کې پاره وسه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي سر په سر کې به ان شاء الله اعلی امنیتي
د انتخابات خپلواک کمیسون مشر احمد شاه قانوني بیا زیاتوي چې په مرکز ترینکوټ او څلور نور ولسوالیو ته د انتخاباتو اساسي مواد انتقال کړي دي. هغه زیاته کړه چې هیڅ انتخاباتي مرکز شتون نه لري چې له امنیتي تهدید سره مخامخ وي.
تقریبا د اورزګان ولایت کې تر پلان یا درغه تقسیم اوقات د مخه مش خپل چارې سره رسول دي. په څلور ولسوالیو کې چې هغه چنارتو چوراو دیراوت او گیزاب دي هلته زمر حساس مواد او کارمندان رسیدلي دي. هغوی خپل ټول هغه کارونه چې په ولسوالۍ کې هغه تکمیل کړي دي.
د اورزګان ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد خطاب خنجری د ملي اردو د څلری ملي وا قومندانۍ مشر جنرال عبدالولي اکمل او د ملي امنیت مشر ډګروال جمیل احمد بارکزی چې په یاد کانفرنس کې ګډون کړی وو خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي. دی ویل چې د ټولو انتخاباتي مرکزونو امنیت په بشپړ ډول خوندي کړي دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا د چارواکو له لوري د امنیت د ډاډ ترلاسه کولو وروسته له خلکو غوښتنه کوي چې د میزان پر شپږمه نیټه د راوځي او په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. د ولایتي شورا یو غړي عبدالکریم خادم زوی د غراز له خلکو غوښتنه وکړه چې د امنیت په شورا وستلو کې د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
په پراخه کچه راوځي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. هر څوک چې ستاسو د نظر وړ شخص وي او کاندید وي هغه ته رایه ورکړي.
په اورزګان ولایت کې په څلورو ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې د انتخاباتو د دېرش مرکزونه پرانستل سوي چې له جملې دولس مرکزونه په مرکز ترینکوټ او پاتې نور یې په ولسوالیو کې شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هاخوا په نورستان کې دینی عالمانو په یو غونډه کې پریکړه کړې چې په ټاکنو کې به برخه اخلي. دوی ټاکنې د اسلام له فرایضو ګڼلې دي. زموږ همکار روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
په نورستان کې دینی عالمان وایي انتخابات او د دې لارې د مسلمانانو یو مشر ټاکل د اسلام له فرایضو څخه دي، نو باید چې ټول خلک پکې ګډون وکړي. مولوی عبدالوهاب سری وویل
د خاص کر د مسلمانانو لپاره یو مشر منتخب کول، یو مشر انتخاب کول، د ځان لپاره یو مشر ټاکل د شریعت اسلامي کې یو مهم د فرایضو څخه دي.
مولوی حمید الله ویل افغانستان یو اسلامي هیواد او دغه ولسونه هم د خپلو مشرانو د ټاکلو او دلته د سولې په فضا کې د ژوند کولو حق لري.
هر مسلمان چې فرد ته دا اختیار ورکړي چې تاسو په خپل چې یو رئیس جمهور وټاکي، دا موږ لپاره د افتخار خبره دي. موږ هم د څه حق لرو په دنیا کې چې د امن سره وخت تیر کو؟ زموږ مدارسو کې امن وي، زموږ مکاتبو کې امن وي، زموږ پوهنتونونو کې امن وي. تاسو د افغانستان چې کوم اسلح انسان وي هغه د افغانستان ملت لپاره، اسلام لپاره، اقتصاد لپاره، د افغانستان د بهبود لپاره، افغانستان د تمدن او ترقی لپاره چې څوک وي هغه ته باید موږ ووټ ورکړو.
مولوی اسمت الله وای په ګوندیو هیوادونو کې انتخابات روا او یو شرعي عمل دی، خو کله چې افغانان د خپل مشرانو د ټاکلو د پاره انتخابات کوي بیا ورته ناروا ویل کیږي چې داسې خبرې هم اسلام او هم افغانانو سره د دښمنۍ په معنا دي.
هغه ته وویل شي چې دینی نگانه هغه ته پوی کړی شي چې دا ناروا کار نه دی. کم خلک شي وای چې وای دا انتخابات ناروا دي او حرام دي، هغه کم قاطی دلیل نه لري. نو کوم دش دلیل نه لري چې غلطه نبی صلی الله علیه وسلم ته ناروا ویلي، یا د شی واضح حدیث یا قران موږ نه لرو چې غلطه به موږ ته حرام راغلي. انسان کله چې د صندوق ته ځي نو الته باید وګوري چې زه چاله ووټ ورکم. نو کوم انسان دی انسانان لپاره فائدہ مند دی او دین لپاره چې فائدہ مند دی هغه موږ ته مقدم دی.
په نورستان کې دینی عالمان په داسې حال کې خلک ټاکنو کې د ګډون د پاره هڅوي چې په هیواد کې ولسمشریزي ټاکنې به د روانې میاشتې په شپږمه نیټه یعنی د شنبه په ورځ ترسره کیږي، چې په نورستان کې دغو ټاکنو د پاره 450 مرکزونه منظور شوي وو چې له هغه څخه یې 19 د لوړ امنیتي تهدید لاندې دي. او مسولین وایي کېدای شي چې په دغو مرکزونو کې ټاکنې ترسره نشي.
له هر ډول دولتي شتمنۍ اسانتیاو او منابعو څخه د مشخص کاندید په ګټه یا زیان استفاده ممنوع ده.
هخوا په پکتیا کې بیا په ټاکنو کې د پراخ ګډون په هدف د دغه ولایت میرمنو د ټاکنو د عامه پوهاوی غونډه وکړه. احسان آرین راپور ورکوي.
د پکتیا ولایت د خزو چارو ریاست په ټاکنو کې د خزو د پراخ ګډون په هدف د عامه پوهاوی غونډه رابللې و چې د دې ولایت ډېر شمېر میرمنو پکې برخه لرله. د پکتیا د خزو چارو ریاست وایي نه امنی په ټاکنو کې د خزو د کس اخیستلو د مادي جبري کېدل او په یو شمېر محلونو کې د نارینه کارکوونکو موجودیت به په ټاکنو کې د خزو ګډون کمرنګ کړي. نوموړې وایي له ښځو سره د نیول شویو د عامه پوهاوي له ناستو ورته جوته شوي چې له ستونزو سره سره به بیا هم په ګڼ شمېر کې ښځې په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
ګورو د دوی ګډون به زیات وي ولې بعضې څه مشکلات یا اندېښنې چې راپارول شوي دي امکان دې ولري چې د هغو په صورت کې کمنیتي امنیت ډاډمن نه و د خویندو ګډون پراخ نه وي.
د عامه پوهاوی د دغه پروګرام ګډونوال نجونې او میرمنې وایي که څه هم ګڼ شمېر ستونزې په مخ کې لري خو په راتلونکي حکومت کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو او د ولسواکۍ د ښه تمثیل لپاره یې ټولې ستونزې یو طرفه کړې او په راتلونکو ټاکنو کې په زړورتیا سره برخه اخلي.
نگاه ژوند یم اوهو په ټاکنو کې برخه اخلم د دې لپاره چې یو داسې دولت رامنځته چې زما حقوق ماته راکړي. نوم یې شازیه. زه رایه ورکوم بایومتریک په عکس مبارک کې عکس اخلو هیڅ کوم خبرم نه ده او رای ورکو.
ټاکل شوی د میزان یتر د میاشتې په شپږمه نیټه چې د راتلونکې اونۍ د شنبې له ورځې سره سمون خوري په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
قدر منوریدونکو، اوس هم د انتخاباتو په اړه تیر ته ورګرځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی غړي ملیحه حسن په ناوړه روغتیایي وضعیت سره د کابل په نظارت خونه کې ده. اغلی حسن له تیرې وی میاشتې راهیسې د محکمې د لومړنۍ پریکړې له مخې د انتخاباتو اړوند قضیه کې د فساد له امله په توقیف خانه کې ده. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خونې غړې ملیحه حسن وایي چې د کابل په نظارت خانه کې له ناروغۍ کړېږي خو د هغې روغتیایي وضعیت ته سمه پاملرنه نه ده شوې. اغلی حسن د پنځشنبه په ورځ از راډیو ته وویل چې د ملا د تیر څلور مهرې زیانمن شوې او ډاکټرانو ورته ویلي چې ملای باید عملیات شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغې پخوانې غړې د کابل د پولیسو له نظارت خانې څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د دغه کمیسیون د یوې بلې پخوانې غړې همیرا اکمل سره شل ساعته د ملي امنیت په روغتون کې د داعش له څو غړو سره یو ځای تیر کړی دی.
د امنیت د روغتون د حویلۍ په وڅنډه کې چې څلور خونې پکې دي په دریو کې د داعش ډلې وغړي تر درملنې لاندې ول. په یوه خونه کې موږ دوه پرتی وو. یو ګډ تشناب درلود چې دروازې قفل نه درلود.
ملیحه حسن او همیرا اکمل او د انتخاباتي کمیسیون اته نور غړي د سنبلې میاشتې په لسمه نیټه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په 15 کاله بند محکوم شول. محکمې دوی د کونړ ولایت د ولسي جرګې د پخواني غړي صالح محمد صالح د رایو د ابطال او کمولو په تور په بند محکوم کړل خو هغوی له دغه جرمه انکار وکړ. اغلی حسن وایي دا او همیرا اکمل چې دواړه د پوهنتون استادان دي د خپل صداقت قرباني شوي. دوی د افغانستان د لیو قضایي بنسټونه د جزایي اجراءاتو په برخه کې په قانون ماتونې تورنوي.
موږ د خپل صداقت سمو او شفافو کړنو قرباني شوي یو. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو د جزایي اجراءاتو قانون تر پښو لاندې کړی. درویش ورځو کې زه له درده ځورېږم او د ناروغۍ په بستر پرته یم. خو د بالمال کفالت سره خلاصون چې د یوه تورن کس حق دی دوی ورڅخه انکار کوي.
د افغانستان سترې محکمې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او دغه موضوع یې لوی سرنوالۍ پورې اړونده وګڼله. د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې ډاکټرانو دوی د ملیحه حسن او همیرا اکمل د روغتیایي وزیر ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي رسولي په خبره دوی دواړه په زندان کې له خپلو قانوني حقونو څخه برخمن دي.
سارنوالای نظارت بر محلات سلب آزادی
دوی د سارن سارنوالان د ازادۍ د سلب ترڅنګ له ټولو زندانیانو سره نه کوي. دوی هڅه کوي چې د بندیانو روغتیایي معیشتي او خوړو مسایل په خطوګر رعایت شي. ملیحا حسن او همیرا اکمل دواړه اوس مهال په قانوني وضعیت کې په زندان کې دي. ښاغلی رسول ټینګار کوي د انتخاباتي کمیسیون د لسو وړو غړو دوسیې په شفاف ډول د قانون په رڼا کې په عادلانه ډول څېړل شوي او محکمه یې هم په علنی توګه ترسره شوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وایي روغتون ته د ملیحي حسن او همیرا اکمل لیږدول د دوی قانوني حق دی، خو د داعش ډلې له غړو سره د دوی ساتنه غیر قانوني ده چې په اړه یې باید لوی سرنوالي ځواب ووایي. اغلی حسن د ملا د درد ترڅنګ د شکر له ناروغۍ هم کړیږي. هغه وایي د محکمې جریان خو خو پریکړه په بیړه وه. په دې وروستیو کې د اغلی حسن د ناروغۍ موضوع په ټولنیزو رسنیو کې هم توده ده چې ځینو مدني فعالانو له مسؤولو بنسټونو غوښتي چې د هغې روغتیایي وضعیت ته رسیدنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadirradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
او دا هم یو بهرنی موضوع. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ویلی د جمال خاشقجی د قتل ورته متوجه دی، ځکه خاشقجی پر سعودي عربستان د نظارت په وخت کې وژل شوی. د سعودي دی ولیعهد د سرګندونی یو امریکایي خبری شبکې بی بی اس ته کړی دی. د سعودي رژیم منتقد لیکوال جمال خاشقجی د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي قونسلګری دننه وژل شوی. صفی الله ستان په دې اړه راپور لري.
د سعودي د منتقد خبريال جمال خاشقجي له وژنې یو کال تیریږي. اوس تازه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ویلي د خاشقجي د وژنې مسؤلیت ماته متوجه دی. هغه ویلي ځکه دا خبره کوي چې خاشقجي په چارو باندې دغه د نظارت په موده کې وژل شوی. تمه ده راتلونکي اونۍ له پی بی ایس امریکایي خبري شبکې د سعودي عربستان د ولیعهد یو مستند فلم خپور شي او محمد بن سلمان ډیره دا خبرې هملته کړي. محمد بن سلمان چې د سعودي عربستان ولیعهد او ویل کیږي واک ټول همدای چلوي، د خاشقجي د وژنې د قضیې په خاطر د نړیوالو په وړاندې بے باور شوې ده او ګڼ منتقدینې پیدا کړي. د امریکا استخباراتو سی آی ای او لویدیزوالو ویلي محمد بن سلمان د خاشقجي د وژنې امر ورکړی، هغه تور چې د سعودي چارواکو رد کړی دی. جمال خاشقجي یو وخت د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ باوري کس و، خو وروسته د رژیم په یو سرسخته منتقد بدل شو. د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي قونسلګری ته ولاړ او بیرته راونوت. ویل کیږي چې خاشقجي په بیرحمه وژل شوی او مړی تریتم شوی و. د سعودي عربستان حکومت د خاشقجي د قضیه په تړاو 11 کسان محاکمه کړي دي.
ستاسو لا پیغامونو
دا خبر چې موږ وارد یو د افغانستان د معاملین لپاره د انتخاباتو په ورځ ځانګړي لاب نظر کې نیول شوی دی چې هغه کولای شي خپل رایه وکاري. په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو. په تیر کې په ولسي جرګه د انتخاباتو کې موږ په رښتیا هم په کندهار کې ډېر معاملین په قطار په صف کې ولاړ وو. هغه نور لږ لکېدل چې د چا سترګې نه وي، د چا په پښې نه وي، په جواب سبا ولاړ وو. موږ د دولت د وزارت دغه د معاملینو په چار کې چې دا کم خبر کړی دا موږ هر کله ورته وایي. خدای دې وکړي چې دوی به دغه څه وکړي او د نورو مسلینو څه غوښتنه دا ده چې دا کار په شدت سره سر ته ورسي او د معاملینو څه غوښتنه دا ده چې خپل رایه وکاروي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زاپر سرغنی ولایت نه خبرې کوم. هغه څوک چې غواړي وایي چې انتخابات کې داخل کول وي، انتخابات یې وزنډیږي، دا کامله ثابته خبره ده چې هغوی له خپل تیر تاریخ څخه وام لري، هغوی له انتخاباتو څخه وام لري، هغوی په انتخاباتو اعتماد نه لري، په ځان اعتماد نه لري، په خلکو اعتماد نه لري. بنا هم دوی دا خبرې کوي چې انتخابات یې وزنډیږي او دوی داسې خلکو ته یو انګیزه ورکوي چې ګواري موږ سولې ته په انتخاباتو باندې اولیت ورکوو. خو دا ثابته خبره ده چې په افغانستان کې هر سړی کړي د لږ زوري د لیدل هر سړی سوله غواړي. اما انتخاباتي حکومت یو تخنیکي اړخ ده. کله چې انتخابات نه وي، منتخب حکومت نه وي، منتخب رئیس جمهور نه وي، نو دلته به د سوله له کومې مرجع سره کیږي؟ څوک چې یو مرجع سره سوله کوي هغه باید ثابته قانوني او اصولی اداره وي. نو که چېرته موږ ثابته قانوني اصولي اداره ونه لرو او زموږ سوله به ټوله تر سوال لاندې راغلي وي، زموږ اداره به ټوله تر سوال لاندې راغلي وي، زموږ مشران به ټول تر سوال لاندې راغلي وي. نو موږ غواړو چې انتخابات ترسره شي. دا یو تخنیکي اړخ د حکومت ته وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو له ملتیامو مننه کوم د اختیخ پرونی ورسته شیبی دی ناچار یو چې دا خبری مجله راون غاړو. استودیو ته زموږ همکار آرش همایون راغله ده او په راتلونکو نیم ساعت کې به د تاثیر وی خره خلاص خغله.
سلام درود بر شما تورمان صاحب، خسته نباشید.